ډیر زیاته مننه ستار فروغ قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. وابوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د وخت څخه مخکې انتخاباتي کمپاینونه وکړي. د کندهار پولیسو ته له تیرو دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي، او د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولې سخت نړیوال غبرګونونه پارولي دي. دوستانو ستړي مشي په یاد خبرونه کې په دې مسایلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سرچینې وایي په هغه برید کې چې څو نوی مخکې په هلمند کې وکړ د طالبانو هغه وسلوال مشران په نښه شوي وو چې د فراه له جګړې تښتېدلي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې استازو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران د اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته له دې موافقې ملاتړ ته دوام ورکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د جون په 12مه نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د پلان شوې کتنې سره سم وګوري، خو نوموړي ویلي ډیره کمه هیله شته دی چې په دې کتنه کې به د شمالي کوریا د اتمي وسلو څخه وبخې د کوریا د ټاپو وزمې د اتمي وسلو څخه د پاکولو پریکړه وشي. په افغانستان کې ډیره د نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې ملا وټپیان شوي د فراه له جګړې تښتېدلي طالب مشران وو. د وس ملاتړ د ماموریت ویان د ازادي راډیو ته وویل چې طالب مشران د فراه په جګړه کې له ماتې وروسته د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو چې په نښه شول. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو مشران به د هیواد په هر ولایت کې په نښه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې استازو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو د وتلو سربیره له دې موافقې ملاتړ وکړي. د دې وزارت څخه په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي دا غوښتنه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې وشوه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلي رباني د اروپایي هیوادونو استازو ته ویلي هیله مند دی د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل به د کابل او تهران ترمنځ په اړیکو اغیز ونه کړي. دا بادغیس ولایت چارواکي وایي د وسلوالو مخالفانو یوې څلېرش کسیزې ډلې له وسلوالو فعالیتونو څخه لاس اخیستی. د بادغیس د امنیه قمندان جنرال احمد فهیم قایم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په قادس ولسوالۍ کې په وسلوالو فعالیتونو بوخت وو چې دوی په دې وروستیو کې د سولې له بهیر سره یوځای شوي.
د دې ډلې سرګروپ حاجي غنی نومېږي. دوی د افراطپي کار او د امنیې قمندانۍ له پرله پسې هغه اعلانونو نه چې د هېواد اساسي قانون ومني او د سولې له بهیر سره یوځای شي له سولې بهیر سره یوځای شوي. د جنرال قایم وایي چې وسلوالو څلېرش کلاشینکوفونه، یو پیکاوس، نور وسایل هم قمندانۍ ته سپارلي دي. د کرویشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو مینیبوس د دوی په ډزو کې دوه 12 کلن هلکان چې یوې افغان او بل عراقۍ د سخت ټپیان شوي. د کرویشیا د پولیسو وایاند الی زودان پرون وویل پیښه وړ مورز د شپې په 10 بجو هغه مهال وشوه چې د یاد مینیبوس په غیر قانوني ډول د بوسنیا سرحد د هیواد ته واوخت. ویان زیاته کړه پولیسو دوه ځلې د موټر درولو هڅه وکړه خو ډرایور ونه درید او دوی اړ شول چې ډزې وکړي، خو وروسته یې 9 تنه غیر قانوني کډوال په موټر کې وموندل. د پولیسو ویان زیاته کړې چې ټپي ماشومان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولې سخت غبرګون پارولې. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبر راس اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته د المونیمو او فولادو پر صادراتو په سلو کې 25 تعرفه سر له نن څخه نافذه ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د واشنگټن دا اقدام ناسمه باله. ویل په دې اړه به له ولسمشر ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړي. برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک غبرګون وښود. د برتانیا د حکومت یو ویاند وویل برتانیا او اروپایي ټولنه د امریکا متحدان دي او باید تل لپاره له ګمرکي تعرفو معاف وي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل چې اروپایي ټولنه به په هوښیارۍ سره د دې اقدام په وړاندې ګډ ځواب ورکړي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پلان شوې کتنه کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو چانس کم بللی. ټرمپ پرون له رویټرز خبري اژانس سره په لنډه مرکه کې وویل دی لا هیله مند دی چې له کیم جونګ اون سره به د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې وګوري. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه دی غواړي چې د کوریا ټاپو وزمه په بشپړ ډول له اټومي وسلو پاکه شي، خو اکثره دا ډول معاملې داسې اسانه نه وي. ټرمپ وویل ډېر امکان شته چې په دې اړه موافقه په یو یا دوه درې غونډو کې ونه شي، خو د ډاډ څرګند چې دا کار به بالاخره وشي. او د ډنمارک حکومت پرون د نقاب یا داسې جامو پر اغوستلو بندیز اعلان کړ چې په عام محضر کې څیره پټوي. د ډنمارک پارلمان دا لایحه د دیرشو مخالفو رایو په وړاندې په 15 مثبتو رایو تصویب کړه. د بخښنې نړیوال سازمان دا اعلان د ښځو له حقونو څخه یو ښکاره سرغړونه بللې ده. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیو نه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. افغانستان کې ډیره د نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې په یو برید کې مړه وټپیان شول د فراه له جګړې تښتېدلي طالب مشران وو. په دې اړه په ریپورټ سربیره په هلمند کې د افغان کومندو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه د کوششو کسانو د زړه حال مو
ولڅ سلام سمیکارت لراس څه تخشن چارواکي دي څه خبري ورسره کوه سم ورته ونی ورسره کوول ټکول را سره وکړو کان یاده سره شنه کړو چې ولاسنه متر دا وسنه سم په لای ګرد مرغړی مرغړی سو ولکزوري کرا زایت په سلام سمیکارت مناسب ته ځاسکر سره خبري کوه.
په خوشو کسانو کې څو تنه مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. له هلمند څخه پرې ریپورت لرو. دا بم واورې چې د کندهار پولیسو ته په تیرو دریو میاشتو کې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د امریکا حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي، نړیوال غبرګونونه راپارولي. ریپورټ به پرې ولرو. دا کور کلی خبرونه او همدارنګ د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د اداري پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبرېږي. په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې مړه وټپیان شوي د فراه له جګړې تښتېدلي طالب مشران وو. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو مشرانو وبخښي چې د طالبانو دا مشران د فراه په جګړه کې له ماتې وروسته د خپل راتلونکو پلانونو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو چې برید پرې وشو. تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي هغو لسګونو طالب مشرانو چې د هلمند ولایت په موساکلا ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي د فراه په جګړه کې له ماتې وروسته د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه غونډه کوله. په افغانستان کې ډیری نړیوالو ځواکونو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د کسان په یوه کور کې راټول شوي وو او د راتلونکو حملو لپاره یې پلانونه جوړول چې پنه ښول. خبر پاڼه زیاتوي چې د روانې می میاشتې له 12مې تر 26مې نیټې پورې له اویا زیاتو طالب مشرانو ته په هوایي حملو کې مرګ ژوبله وختي. د خبر پاڼې له مخې د موساکلا په عملیاتو کې د طالبانو شاوخوا 50 مشران مړه او ټپیان شوي دي. خو په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ګرمن مارتین او ډونل تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا طالب مشران د فراه په جګړه کې له تیښتې وروسته تر تعقیب لاندې وو او تیره اونۍ د پنځمې په ورځ په موساکلا کې په هوایي حمله کې پنخ شول.
Part of the way that we selected this target was by following the Taliban
یاولت چې موږ د هدف غوره کړ قسمن دا و چې موږ طالبان پر فراه له حملې وروسته څارل. موږ دوی په داسې حال کې تر څارنې لاندې ونیول چې غوښتل یې په دې اړه پرېکړه وکړي چې په فراه کې له ماتې وروسته باید څه وکړي. ځکه د فراه ماتې پر احتیا دوی له صحنې وایستل. زه فکر کوم چې په دې غونډه کې د جګپوړو طالب مشرانو راټولېدل د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د امریکا د پاوځ او د ناټو د ځواکونو ارزیابي چې د دوی مرستې ته ورغلل طالبان په رښتیا اړ کړل چې پر خپل دریځ او اقداماتو بیا غور وکړي. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د مساکله عملیات په تېر یو کال کې وسلوالو طالبانو ته تر ټولو لویه ضربه وه. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دا حمله د طالبانو لپاره خورا لویه ضربه وه. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان او نړیوال ځواکونه به د طالبانو د مشرانو د له منځه وړلو عملیاتو ته دوام ورکړي.
په مساقله ولسوالۍ کې 50 تنه د دوی یعنی د ترهګر ګروپونه د منځه لاړ، او دا د دوی د راټولولو او د دوی د دهشتګری فعالیتونو پر وړاندې ډیر منفي اغیزه کړې ده. همدارنګه په ټول افغانستان کې د دوی رهبران او د دوی هغه قومندانان غاښماتون کې ځواب ویل شوی ده او په آینده کې هم ویل کیږي.
طالبانو په مساکله کې د خپل قومندانانو مرګ ژوبله یو تشه ادعا بللې ده. د طالبانو ویان قاری محمد یوسف احمدی یو ورځ وروسته لدی چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په مساکله کې د طالب مشرانو د مرګ ژوبله خبر ورکړ، په یو خبر پانه کې وویل چې دا حمله د ولسی خلکو پر کور شوې ده او په ترڅ کې 15 ملکی وګړي وژل شوی دي. د طالبانو د دې وینا په جواب کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د ګرمن او دونل وای چې که وژل شوی کسان پر اختیار ملکیان وو، نو د طالبانو ویان ولې مخکې نه ویل او په دې اړه خپل خبر پانی ولې د ناټو خبر پانی ورسته خبره کړه.
د مساکله په ورستیو بریدونو کې وژل شوی کسان هغه طالب مشان بو چې د فرا په ولایت کې لا ماتي ورسته د غلطه د راتلونکو پلانونو د جوړولو لپاره راټول شي وو. د خبره د امریکایي ځواکونو یو ویان کړی دا تاسو پرې ریپورت واورید. بلخوا د پنځشنبه په مخام افغان ځنګړو ځواکونو د هلمند د کجکی ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د طالبانو له زندانونو 115 تنه چې 15 خزي دی راخوشه کړل. په 215 میوان خولي اردو کې د خنجر په نوم د ځنګړو ځواکونو مسولین وایي زندانیان په داسې سیمو کې چې هیڅ ډول اسانتیاوي نه درلودې ساتل کېدل. وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو د دې عملیاتو په غبرګون کې ویلي چې خوشي شوي کسان ټول مجرمین دي او تر عدلي تعقیب لاندې وو. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکړي.
خیرنی جامع په یو لوی تالار کې پر وسپونیزو چوکیو ناست زندانیان چې لږ تر لږه 15 میاشتې د وسلوالو په زندان کې تیر کړي دي خوشاله خو حیران ښکاریم. دوی نه پوهېږي چې حکومت به د وسلوالو له زندانه تر راخوش کولو وروسته ورسره څه کوي، خو د طالبانو له زندانه جالبې خاطرې راوړي دي. د کندهار اوسیدونکی او د پوهنتون استاد ضیا وایي شپږ میاشتې کېږي چې پر یوه عادي کورنۍ موضوع د وسلوالو لخوا زنداني سو. د ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو وهل او په نس یې نه مړول.
خاطرې خو ډېرې وې د طالبانو په زندان کې، یو دا چې دی زنداني ساتي اما په نس یې نه مړوي. هغه کوم مصرف چې کوم خوراکونه موږ کول هغه په خپل شخصي مصرف په خپل شخصي لګښت باندې موږ کوله، او بل سخته دا وه چې بندیانو ته بې مثال زنځیر په پښو کې مور اچولې عمره کله، او کله چې بشپاره داخلېدله لاسونه بیا هم دواړه وروتړل. عمر داسې و چې بعضې بندیانو چې د هغه د وړوکې دورې څخه مثال د دولس کالو اتا د 13 کالو څخه بیا تر 80 کالو تر 90 کالو بندیان موږ ولیدل چې بېخي پر لکړه باندې تلله.
د کجکي ولسوالۍ د سور کاریز د دې بابا په کلي کې د وسلوالو طالبانو زندان څخه در خوش سو کسانو په ډله کې 15 ښځې او 2 ماشومان هم شامل دي. د ګرمسیر د 1000 جفت اوسیدونکي صدیقه وایي 15 میاشتې وړاندې وسلوال په کور ورننوتل. په دې تورې د لوکسل موټر په ډکنۍ کې تر کجکی یوړه او زنداني کړ چې د سلام په نوم د مخابراتي شبکې سیم کارت کاروي او افغان ځواکونو ته معلومات ورکوي.
ولته سلام سیم کارت لراست څه سخشن چارواکي دي څه خبرې ورسره کواسم موږ ورته ونی ورسره کوول ټکول را سره وکړو دکان یې داسې راشتنه کړو چې ولاسونه متر دا وسنه سم په لګر د مرغلي مرغلي سو ولکزوري کرا زایت سپدا سلام سیم کارت مناسب ته ځاسکر سره خبرې کواس موږ ورته مش پاس کړنه خبر مات بدل نه وړو نه دی غم دواره پیران کیدې ول دا به ایران ته نه دي تللی، دا تللی د چارواکو ته موږ ورته ول نه دي تللی وسلی دلت بر ناری نه پلاس نه ورتل سره غرمه او مش خپل په کور کې بيديو بلاراله تر گریوانو را کشول په سلور نه پراله ته والو یا ټکول غالي را باندې سری کړ برځه د لوکسل ډکنی ته راچول بار به هم ډیر چیغواله بدالي وکول بیا د ډکنی سره وکړل بیا ته بسټ کې ورغورځول سپک کې وشکنځل را تکول ته پکانه را باندې نیول ول کزور کر زای تس به دا خبره مناس مور ته ویل چې بند پر بند مارکه لمر دا خبره نه منو نه ماسکر ته مش خبر ورکړي.
د وسلوالو طالبان ویان د کار یوسف احمدی په یو پیغام کې خوشحالي کسان ټول مجرمین بللی دي احمدی رسنوی ته پاستول سوی ملکی لیکلی دی چې خوش سوی کسان درونوی تنه دی چې قاتلین غله او پنشه روش دی کسان پکې شامل دي. د کجکی د زمینداور بل ښځینه اوسیدونکې حلیمه چې د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیات پر مهال خوشې سوې ده وایي کله چې شپږ میاشتې وړاندې بهرنیو ځواکونو د یو شمېر قاچاقبرو د نشي توکو د پروسس فابریکې بمبار کړې، طالبانو دا ونیوله او د افغان او بهرنیو ځواکونو سره د اړیکو په تور یې زندان ته واچوله.
موږ پنځه میاشتې کېږي چې بندیانې کړي دا د روژې میاشت موږ شپږمه ده داسې بندیانې کړي ول تاسې د دولت سره همکار یا ټوله شناختخین په لشکرګاه کې یا په کابل کې دي غټ غټ واکونه اره پلا چاپه به دلته خو دي ډېر کشاقبران چې زموږ په وطن کې دغه دي ول دا موږ دا د کشه تیارې ده ول نه دا تاسې ال ورکوئ تاسې دا یو کور دلته تاسې ورسره همکاره یاست په ډېر ظلم په ډېر دغه ګیر کړلو ګرفتار یې کړل برای په نورو هم تلاشي کول یا په نورو داسې ډکنۍ ته بې ورو غورځولو بار بیا داسې په کپړو مخې پرتې وو د ډوکسلو دغه داتنګې ټکنۍ بې وی بالا کاره کوم کوم چیغې ولې کار څه مې کول بالا اس په کیسه کې ملانه وخنده یو دغه لایله ده کول ول توبه توبه ستاسې وستاسې مرګ خراب دی.
په 215 میوند کل اردو کې د خاصو عملیاتو د اپراسیون مشر ډګروال ذبیح الله محمد د طالبانو د ویاند هغه تور رد کړ چې د امریکایي عسکرو په مرسته یې د طالبانو دوه زندانونه مات کړي دي. هغه د رسنیو سره په خبرو کې ویل د عملیاتو پر مهال یې د زندان څلور وسلوال ساتونکي هم وژلي او ګڼ شمېر چاودېدونکي توکې له منځه وړي دي.
دښمنان قسم خورده کې نه صلح قبول لري نه قانون او نه دولت او نه پیش از در عملیات خندق یا اعلان کردن تقریبا یک ماه کنیم ما پیشتر، مگر در نتیجه شما دیدی که امین نیروهای کماندو در سراسر افغانستان از خود قهرمانی شجاعت نشان داد، جواب زندان شکن داد و هیچ توانمندی و دشمن نداره که با ما مقاومت کنه.
د کجکی ولسوالۍ د زمینداور پراخ سیمه د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده چې د معلوماتو له مخې مهم پټن ځایونه د کومندې مرکزونه او د نشي توکو د ساتنې او پروسس ځایونه لري. دا پروان میلادي کال کې څومځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو پر زندانونو عملیات کې ګڼ شمېر ملکي او نظامي کسان راخوشي کوي او کورنیو ته یې سپاري. په دې زندانیانو کې اکثره وخت د افغان ځواکونو هغه سرتیرو هم بندي وي چې د تیرو جګړو پر مهال اسیر سوي وي. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب چارواکي ویلي وسلوالو طالبانو سره چې کومې پټې خبرې اترې وسروانې دي د هغه وړاندیز پر اساس پیل شوي چې څه موده وړاندې د ګلبدین حکمتیار لخوا شوی و. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تېره ورځ له ځینو طالبانو سره د دغو سري خبرونه پرده پورته کړه. دا چې په دې پټو خبرو کې کوم هیوادونه رول لري او طالبانو هغې ته څه ځواب ویلی، فریبا ظاهر یې په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مسؤلین له طالبانو سره هغه پټې خبرې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان یې یادونه کړې ده په هغه وړاندیز پورې اړوندې بولي چې د حکمتیار لخوا سوی وو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د چهارشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ لپاره له وسلوالو طالبانو سره پټې خبرې روانې دي او دا یې هم ویلي چې نسي کولای په دې مرحله کې په مشخص ډول کوم طالب نوم واخلي. جنرال جان نیکلسن ویلي د طالبانو د متوسطې او لوړې سطحې طالبانو سره اړیکې نیول سوي دي. د طالبانو یوې سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو صلاحیت نه لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د دغه امریکایي جنرال خبرې تایید کړې او وی ویل له هغو طالبانو سره اړیکې نیول سوي چې سولې ته لیواله دي او غواړي له جګړې لاس واخلي. دغه سرچینه چې د دې اړیکو له جریانه باخبره ده زیاتوي چې اوسنۍ خبرې د هغه وړاندیز پر اساس سوي دي چې څه موده وړاندې د ګلبدین حکمتیار لخوا مطرح سوی وو. دا موضوع د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو لوړ پوړي غړي هم ازادي راډیو ته تایید کړه. محمد امین کریم که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو وی ویل دا خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي.
زه دا تاییدوم چې خبرې پر همدې شاوخوا دي خو د طالبانو مشرانو تر اوسه په دې اړه خپل ګډ رسمي یا غیر رسمي دریس نه دی وړاندې کړی. هغوی په خپلو کې په دې اړه بحثونه کوي او غواړي د موضوع د جزئیاتو په اړه لا ډېر معلومات ولري.
ګلبدین حکمتیار د 2013 کال د مارچ پر 4 له نیویا ټایمز سره په مرکه کې طالبانو ته د سولې د یو وړاندیز په اړه خبرې وکړې چې په هغه کې د طالبانو لپاره د امن سیمه د جوړولو خبره مطرح سوې وه. نوموړي هغه مهال وویل چې دا وړاندیز یې له ولسمشر اشرف غني سره هم شریک کړی دی. ښاغلی امین له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د ګلبدین حکمتیار د وړاندیز د عمده ټکو په اړه وویل چې مذاکرات باید حداقل په لومړیو مراحلو کې د نورو هیوادونو د رسمي مداخلې او حضور پرته وي. په پلازمینه کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د طالبانو لپاره د یوه رسمي دفتر پرانستل او د طالبانو لپاره امن سیمې اعلان سي، څو طالبان په ازادانه ډول وکولی سي چې له خپلو کورنیو سره هلته تګ راتګ وکړي. محمد کریم امین ټینګار وکړ چې د امن سیمو د اعلان څخه هدف طالبانو ته د ولایتونو او سیمو پرېښودل نه دي، بلکې چارواکي په هغو سیمو کې د طالبانو سره په تفاهم کې په دنده وګمارل سي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن دغه راز ویلي چې د سولې په روانو پټو خبرو کې ځینې نړیوال سازمانونه، بهرني حکومتونه او نورې علاقمندې ډلې هم شامل دي. د شغل نیکلسن په خبره امریکایي ډیپلوماټان هم په دې مذاکراتو کې شامل دي. د طالبانو سرچینې وایي امریکا، سعودي عربستان او پاکستان له طالبانو سره د خبرو لپاره ګډې هڅې پیل کړې دي او په افغانستان، پاکستان او قطر کې د طالبانو له ځینو غړو سره اړیکې نیول سوي دي. د دغې سرچینې په خبره لا تر اوسه د هیبت الله په مشرۍ شورا سره اړیکې نه دي نیول سوي او داسې نه ښکاري چې ملا هیبت الله دې سولې ته لیواله وي. بلخوا ملا منان نیازی بیا چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د ملا رسول په مشرۍ ډلې سره اړیکې نیولې، که څه هم ډیر جزئیات ورنه کړل خو ویل چې دوی د مذاکراتو له بیلابیلو خواوو سره په تماس کې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لوړ پوړي غړي محمد امین کریم د مذاکراتو په بهیر کې د نورو هیوادونو د شکلتیا په اړه وویل:
کشورهای متاسفانه در این مطلب زینف و زیسترها هستن و زیدخل هستن.
ځینې هیوادونه له بده مرغه په دې کار کې خپلې ګټې لري، صلاحیتونه لري او دخیل دي. هغوی هم په خپله سطحه سلام مشورې کوي. هغه خبرې چې درې یا څلور ورځې وړاندې ښاغلي اتمر د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره درلودې، ډېر په دې برخه کې ګټور تمامېدای شي. د افغانستان دولت باید هم مهاله د یو دولت په حیث له دغو هیوادونو سره تفاهم ته ورسیږي، څو هغه خنډونه چې دغو هیوادونو تر اوسه رامنځته کړي دي په تدریجي ډول لرې شي.
ښاغلی امین د دې پوښتنې په اړه چې د طالبانو ډلې سره مذاکرات څه وخت رسمن پیلېږي وویل چې دا خبرې اترې وخت نیسي او باید په نږدې اونیو او میاشتو کې ورته په تمه ونه اوسو. د طالبانو سرچینه وایي له دې کبله چې دغه ډله تر ډېره تر نړیوالو فشارونو لاندې راغلې، غواړي خپله رهبري چې په پاکستان کې ژوند کوي له هغې وده وباسي.
بلخوا وسلوالو طالبانو تر دې رپورټونو وروسته په یوې اعلامیې کې د حکومت سره د هر ډول تماسونو یا سولې خبرو اترو د چمتووالي رپورټونه رد کړي دي. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د طالبانو په مالی سرچینو د امریکا متحده ایالاتونو د هوایي بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا یو ځل بیا بمباری تنظیم کړي څو نه یوازې طالب جنګیالي بلکې د هغوی مالی سرچینې هم هدف وګرځوي. ورځپاڼه لیکي په نومبر میاشت کې دغه ستراتیژي کمپاین له پایله تر دې دمه امریکایي الوتکو 114 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د دې بریدونو هدف د تریاکو د کرکیلي او پر لارو د شوکونې له درکه د طالبانو د عوایدو له منځه وړل دي. نیوزویک مجلې د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت د طالبانو برید ته اشاره کړې ده. مجلې لیکلي دا برید داسې وخت شوی چې د کابل امنیتي وضعیت د طالبانو او داعش د ګډ ګواښ په خاطر ورځ تر بلې خرابیږي. د مجلې په لیکنه د ځینو کارپوهانو په باور لیکل شوی چې په کابل کې د چهارشنبې ورځې برید د دې اړتیا ښکاره کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید د افغانستان په اړه خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د بشري حقونو د سار سازمان په یو مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته پاملرنه نه کوي. په لیکنه کې راغلی چې د ملګرو ملتونو سازمان څېړونکو د ښځو او نجونو په وړاندې هغه 230 قضیې کتلي چې د عدالت غوښتونکي دي. د بشري حقونو د سار سازمان لیکلي اکثر د قضیې محکمو ته نه دی راجع شوی. د لیکوال په باور که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د بشپړ له منځه وړلو لپاره یوه پالیسي جوړوي، خو تر اوسه دا ژمنه نه ده عملي شوې. ګارډین برېټانیا ورځپاڼې لیکلي د ویلز د شاهزادګۍ دیانا لخوا د ماین پاکونې د کلونو مخکینی کمپاین پرمختګونه شاته لیدلې دي. ورسپانې د دې شاتک علت د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا د پرمختللو چاودیدونکو وسایلو تولید بولی. افغانستان تر عراق او سوریه وروسته د ګارډین ورسپانې په دې مقاله کې هغه هیواد بلل شوی چې پکې داعش یا اسلامي دولت ډلې زیات چاودیدونکي وسایل تولید کړي او خلکو ته خطر متوجه کړي. په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه ګواښ ته اشاره شوی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا تولید شوی چاودیدونکي وسایل پیچلي، پر مصرف او په سختۍ شنډیدونکي بلل شوی دي.
د کندهار پولیس ته له تریرو دریو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. هغوی وایي دې کار له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي، خو بیا هم مسؤولین غږ نه اوري. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
درې میاشتې کېږي چې د کندهار ملي محلي د امن نظم او سرحدي پولیسو ته معاشات نه دي ورکول شوي. پولیس وایي د دې تر څنګ د دوی نورو اړتیاوو ته هم د مرکزي ادارې له لورې لازمه پاملرنه نه کېږي، چې دې کار دوی په دندو کې له جدي ستونزو سره مخ کړي. شاه محمد ولی محمد او محمد اسلام چې د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې دندې لري، ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او له چارواکو د ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي.
په جیپار ورځ روژه دوله ساعته وظیفه پر سړک باندې اجرا کوي، تا معاش د درو میاشت نشته. زه نه پوهېږم چې دا په خپله د وزارت کابل مرکز د خلک غلا لري او که دا نظام جوړوي. که چیرې نظام جوړوي، د نظام جوړېدو لامل خدا نه کړي.
درې میاشت مو کېږي چې موږ معاشونه نه درکه چې موږ ته هېڅ معاش نه دي راکوه سوي. زموږ سره ډېره غټه جفا کېږي، پر دغه ځای نه د جنډا زوی ولاړ دی، نه د افسر زوی ولاړ دی.
درې میاشت کېږي چې موږ معاشونه نه دي اخیستي، نه مو معاش په وخت راکوي، نه معاشیې ته فکر کوي. په څلور ساعته کې داس وخت راغلی دی، شل ساعته مو وظیفه اجرا کړې ده، څلور ساعته مو ګرسره خوب کړی دی.
د کندهار ولایتي مسؤلین هم ستونزې نه ردوي، خو د پولیسو د معاشاتو د سیستم بایومیټریک تاړول د پولیسو د معاشونو د ځنډ لامل په ګوته کوي. د کندهار د والي ویان محمد داود احمدي وایي ولایتي چارواکو د ستونزې د هواري لپاره جدي هڅې پیل کړي.
د بایومیټریک سیستم پروسه را شروع شوې ده، خو له بده مرغه چې دا په کندهار کې ډېره ناوخته را شروع شوې ده او ډېره په سړه توګه مخته ځي. کوم آیت چې د امنی پولیسو د بایومیټریک لپاره راغلی، امنیت قمندانۍ ته، هغه ټول پرسونل یې درې لپاره دی چې دوی بایومیټریک کوي.
په عین وخت کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو معاشونه د حکومت او د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق ترمنځ د اختلافاتو له امله دندول سوي. د سرچینې په وینا جنرال عبدالرزاق په یو شمېر مواردو کې د کورنیو چارو وزارت اطاعت نه کوي او ځینې پولیس سرتیري د وزارت له خبرولو پرته په خپله خوښه په دندو ګماري. که څه هم جنرال عزاق په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش رسنیو ته ویلي چې یوازې د امن نظم پولیسو ته معاشونه چې په دې وروستیو کې ملي دفاع وزارت ته مدغم سوي نه دي ورکول سوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي پراخ نړیوال غبرګون نه پارولی دی. ویل کېږي چې دا اقدام ښایي د واشنګټن او لویدیځو متحدانو ترمنځ د تجارتي جګړې اور بل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې یو رپورټ احمد تکل دروري.
متحدو ایالاتو د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو د المونیم او فولاد پر وارداتو د معافیت په ختمولو سره له خپلو یو شمیر متحدانو سره تجارتي جګړې ته لاره پرانیسته. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبور راس پرون اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو څخه متحدو ایالاتو ته د المونیم او فولاد پر صادراتو په سلو کې 25 تعرفه سر لنن جمعې ورځې څخه نافذ ده. راس وویل هیله ده چې په دې اړه له کاناډا، مکسیکو او اروپایي کمیسیون سره خبرې به دوام وکړي، ځکه د ده په وینا یو لړ مسلې شته چې باید حل شي. خو د فرانسې ولسمشر له واشنګټن سره د خبرو وړاندیز رد کړ. ایمانوئل مکرون وویل د امریکا د متحدانو پر تولیداتو د تعرفې د لګولو په اړه د ولسمشر ترامپ پریکړه د هر راز خبرو ور بندوي. مکرون د واشنګټن دا اقدام ناسم وباله او ویل په دې اړه به له ولسمشر ترامپ سره ټلیفوني خبرې وکړي. د فرانسې د مالی وزیر برونو لومایر وویل چې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا حکومت د نړیوالې سوداګرۍ په برخه کې د کاوبای فلمونو په څیر رول لوبوي. لومایر وویل چې د امریکا لخوا وضع شوې تعرفې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره خورا زیاتې خطرناکې دي، ځکه د په وینا تجارتي جګړه به د ټولې نړۍ اقتصادي پرمختګ زیانمن کړي. د واشنگتن د دې پریکړې منتقدان وایي امریکا په داسې یو حالت کې خپل لویدیځ متحدان له ځانه لرې کوي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د لمنځه وړو او د منځني ختیځ د ثبات په څیر په ګڼ شمېر نړیوالو مسایلو کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته اړتیا لري. د اروپای ټولنې د سوداګرۍ کمشنر سیسیلیا مالمستروم پرون وویل اروپای ټولنه چمتو ده چې د واشنگټن د دې اقدام په ځواب کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې دعوه پیل کړي. برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک غبرګون وښود. د برتانیا د حکومت یو ویاند وویل لندن له دې کبله سخت خپګان څرګندوي. ویاند زیاته کړه چې برتانیا او اروپایي ټولنه د امریکا متحدان دي او باید د تل لپاره له ګمرکي تعرفو معاف وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې اروپایي ټولنه به په هوښیارۍ سره د دې اقدام په وړاندې ګډ ځواب ورکړي. مرکل وویل اروپایي ټولنې واشنگټن ته دا خبره په ډاګه کړې ده چې دا اقدام د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له اصولو او مقرراتو سره سمون نه لري. د مکسیکو حکومت هم د امریکا د اقدام په وړاندې ځوابي اقدامات اعلان کړي او ویلي دي چې د متحده ایالاتو پر ځینو تجارتي تولیداتو به مناسبه تعرفه وضع کړي. او د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو ویلي دي چې د امریکا دا اقدام د منلو وړ نه دی. ښاغلي ترودو پرون وویل چې کاناډا به د امریکا په وړاندې خپل ځوابي اقدامات ډیر ژر اعلان کړي.
په افغانستان کې ډیر د نړیوالو ځواکونو سرچینې وایي هغه لسګونه وسلوال چې د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شوي د فراه له جګړې تښتېدلي طالب مشران وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې استازو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته هم له دې موافقې سره ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیمو پر وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي سخت غبرګون نه راپارولي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پلان شوې کتنه کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو چانس کم بللی. د کوریشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو مینیبوس د دوی په ډزو کې دوه لس کلن هلکان چې یو افغان او بل عراقي دی سخت ټپیان شوي دي. د ډنمارک حکومت پرون د نقاب یا د داسې جامو پر اغوستو بندیز اعلان کړ چې په عام محضر کې مخ پټي. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیو نه واوریدل. مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یوه یادونه لرو او هغه دا چې نن له دوو نه تر درو بجو ولایت په ولایت خپرونه کې د زابل والي عبدالغفور ملکزی زموږ میلمه دی. د خپرونې وخت په یاد لري. د خپل ولایت په اړه پوښتنې او نظرونه په مستقیم ډول د بادغیس له والي سره شریکولی شئ. نن له دوو بجو نه تر درې بجو پورې ولایت په ولایت خپرونه کې. نن د جون لومړۍ نیټه ده. د ماشومان نړیواله ورځ ده. د ماشومانو ملاتړې موسسې سیف د چلډرن په یو تازه رپورټ کې د نړۍ په 115 هیوادونو کې د ماشومانو وضعیت څېړلی. په دې رپورټ کې افغانستان د 1/3 هیواد بلل شوی. افغانستان د ماشومانو لپاره د روغتیایي اسانتیاو، ناروغیو د ډیروالي او د خوړو د کموالي له کبله خطرناک بلل شوی. د افغان ماشومانو پر دغه ستونزو عصمت ساروان له ډاکټر محب زغم سره مرکه کړي. ډاکټر زغم په پایل کې وویل
جګړه روانه ده. یاد هلته دولتي کلینیکونه فعالیت نشي کولی او د ځینو ان جي اوګانو او مؤسساتو کلینیکونه هم کدي موږ په کراتو دا خبرونه اوریدلی دي چې د ځینو وسلوالو د خوا یا د طالبانو د خوا هغوی ګواښل شوي دي او مجبور شوي دي خپل کلینیکونه وتړي. نو دا د صحي خدماتو د عرضې په وړاندې لوی خنډ دی. بله موضوع د ماشومانو د خوراک نه سموالی دا هم د دې موضوع ده او عوامل مختلف دي. یو عامل خو همدغه جنګ دی. بل عامل یې دا دی چې خلک په دې باره کې معلومات نه لري. یعنی یوازې فقر یا بېوزلي د دې سبب نه دی. په هماغه پیسو چې د غریبې کورنۍ ناسالمه تغذیه ماشومانو کوي په هماغه پیسو دا امکان هم شته چې دوی سالمه تغذیه مناسب خوراک ماشومانو ته برابر کړي. بله مهمه ستونزه د ماشومانو په وړاندې د تعلیم مسله ده چې بیا هم هماغه ناامنۍ ته ورګرځي. دا ستونزه د جنګ په وجه په ډېرو سیمو کې ښوونځي نشته او کشته هم هغه سې کیفیت چې باید ولري هغه سې کیفیت نه لري. بله همدا ستونزه د ماشومانو د روزنې ده. له بده مرغه د افغانستان سره خلک په دې نه پوهېږي چې له ماشوم سره څنګه چلند وکړي. دوی ماشومان وهي، ټکوي، راټي، پکوي او دا هغه څه دي چې د ماشومانو پر اروا منفی اثر کوي او دغه ماشومان کولی شي فاروایي ستونزو فاروایي وښدو ناروغۍ واخوي.
ډاکټر صاحب، یو بله موضوع چې سیف د چلډرن یادونه کړې ده، هغه دا ده چې وایي په نړۍ کې تر 515 میلیونه ډیر ماشومان په داسې هیوادونو کې اوسي چې هلته له دنجونو او هلکانو ترمنځ توپیر کیږي. فکر نه کوئ چې یو هم افغانستان دی، یعنی انجونو ته په هغه سترګه نه ګوري چې هلکانو ته ګوري؟
بالکل، زه فکر کوم چې افغانستان ممکن د دغو هیوادونو په سر کې ځای ولري، ځکه چې دلته توپیري چلند نه یوازې په کلیو کې بلکې په ښارونو کې هم شته. په کلیوالو سیمو کې چې فرزن د خوراک او د جامو په لحاظ تبدیل کېږي، فرزن هلکانو ته ښه شیان ورکول کېږي، انجونو ته نه ورکول کېږي. په ښارونو کې بیا ډېرې کورنۍ دي چې د تعلیم په برخه کې هغسې توجه چې زامنو ته کوي هغسې لوڼو ته نه کوي. مثلا زامنو ته د کانکور دپاره کورسونه نه کوي، د انګلیسي کورس، د کمپیوټر کورس یا نور کورسونو ته یې لېږي، مګر نجونو باندې دغه مصرف نه کوي. وایي چې صحیح کوو بابا، دا خو د پردي کور هغه د سبا ته واده کېږي او سخت کره نو ګټه موږ ته نه رارسېږي. یا ډېرې کورنۍ دي چې خپل نجونې لوړ زده کړو ته نه پرېږدي، یا یې کار ته نه پرېږدي. تعلیم یې کړی وي، پوهنتون یې تمام کړی وي، مګر د کار اجازه نه ورکوي.
تاسو د تعلیم موضوع یاد کړه، په افغانستان کې خصوصا د دې لپاره چې وایي بېوزلي هم ډېره ده، ډېرې کورنۍ په خپلو ماشومانو باندې کار کوي او دا کار هم وایي سبب کیږي چې ډېر ماشومان زده کړې ونه کړی شي.
موږ په لویو ښارونو کې وینو، په ډېرو ځایونو کې وینو چې کمتي ماشومان په کارونو لګیا وي، بوټ پالش کوي، د خښتو په بټیو کې کار کوي، د نجار یا د ګلکار شاګردي کوي، یا داسې نور کارونه د بېوزلۍ په وجه مجبور دي چې دا له بده مالګه شته. خو ستونزه په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې زموږ خلک نه ټولنیزه بیمه لري، نه خصوصي بیمه لري. یعنې دولت هغسې چې په پرمختللو ملکونو کې د ژوند د اساسي امکاناتو د برابرولو لپاره
افغان ډاکټر او لیکوال محب ازغم و چې تاسو ورسره په افغانستان کې د ماشومانو په وضعیت مرکه واورېده. اوس هم د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې 19 پروګرام خپرېږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، هغه شوراګانې چې په ښوونځیو کې د پوهنې د وزارت او یونیسف لخوا جوړیږي کومې ګټې لري؟ دوی د زده کوونکو ستونزو ته څومره رسیږي؟ لمونږ سره میلمنه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې د برخې کارکوونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې د دغو شوراګانو د هدف او څرنګوالي په اړه ورنه پوښتو.
د ښوونځیو شورا حتمي ده چې هر یو مکتب یا هر یو ښوونځی یو شورا ولري. دا شورا 15 نفری وي. د شورا رئیس باید د مکتب سرمعلم یا مدیر باید د دې رئیس وي. مهم غړي د دې شورا مالک د کلی باید د دې غړیتوب ولري، او ملا امامان په دې شوراګانو کې یو مهم ونډه لري، او دوی همیشه په دې شورا کې باید یو ملا امام ووسی. او د دې نه علاوه مونږ په دې شورا کې والدین او خپل شاګردان چې د لوی صنفونو نوي هغوی په د دې شورا مهم غړي دي. مهمه وظیفه د دې شورا که مونږ وګورو دوه قسمه د دې شورا وظیفه لري. یوه وظیفه داخل د مکتب کې ده، ښوونځي کې نه نه مسؤلیتونه لري، او یوه مهمه وظیفه بیرون د مکتب نه ده. داخل د مکتب کې چې کوم دوی مسؤلیت دی، هغه مسؤلیت دا دی چې دوی همیشه دا ارزیابي وکړي چې شاګردان مکتب ته په وخت راځي او همیشه حاضر دي یا غیر حاضر دي. وګوري دا شورا چې باید معلمین همیشه حاضر وي او صنفون تزي درس ورکوي، او د دین علاوه چاپیریال مکتب کې په خونځي کې دی هغه مسون دی یا پاک دی، یا کومک کوي شاګردانو ته چې دوی هلته خپل زده کړه وکړي، یعنی وبشته دسکن وبشته هلته نور مشکلات چې کوم دي دغه مشکلات باید وګوري. خلکو سره یا ولس سره باید کار وکړي چې دوی په دې باندې قانع کړي چې خپل اولادونه مکتبونو ته واستوي، خصوصا خپل لوڼې یا خپل انجونې. څنګه چې موږ تاسو خبرو چې په افغانستان کې تقریبا 80% انجونې د مکتبونو نه پاتې دي.
دا شوراګان چې په ښوونځیو کې کار کوي د خصمه ده دوی خپل کار پر مخ بیایي، آیا تاسو ارزونه کړی څومره د دوی کار مفید ده؟
دا د ښوونځیو شوراګان د وزارت معرف لخوا جوړ شوي دي، او د دې مهم چې کوم ریاست په وزارت معرف کې هغه ریاست د شوراګان ریاست په نوم یادیږي. دوی خپل درې قسمه شوراګان لري په دا څلور د ولایتونو کې. اول هغه قسم شوراګان دي چې هغه فعال دي، او دوی فعال شوراګان وي. دویم هغه قسم شوراګان دي چې نه ډېر زیات فعال دي او نه دومره زیات کم فعال دي. دریم قسم بیخي یعنی فعال نه دي، شورا شته دي خو په نوم دي، فعال نه دي. نو دا غي ارزیابي د شوراګان ریاست په کابل کې دا وظیفه لري، او دوی همیشه دا ارزیابي کوي، او د یونیسف هم دوی سره په دې ارزیابي کې کومک ور سره کوي.
دغه شوراګانو کسان چې کله ښوونځیو ته ځي، دوی په خپل حالت په ښوونځیو کې وضعیت څه رقم ویني، یعنی حالت د دوی ضرورت څومره اساسيږي.
مشکلات په مکتبونو کې زیات دي، او څنګه چې زه تجربه لرم د شوراګانو سره څومره چې ما کار کړی او خپل د شورا غړي مې لیدلې دي او سره کتنه مې کړې په ولایتونو کې، دوی په نظر باندې مختلف مشکلات دي. خپل په مکتب کې غیر حاضر ماشومان لري، خصوصا نجونې کله چې دوی سنونه یا خپل عمرونه دوی زیات شي، نو دوی اکثره غیر حاضر شي، او داسې وخت ورسیږي چې دوی مکتب ته بيخي نه راځي. او د دې نه علاوه نور ستونزې چې کومه مهمه ستونزې هم دغه دي، د محیط چې کومه مکتب کې ده دومره کومک نه کوي ماشومان سره چې دوی زده کړه وکړي. نو مشکلات مختلف دي، خپل په داخل مکتب کې مشکلات دي، او په جامعه کې کله چې دوی جامعه ته ځي همدغه شورا چې کله د موږ تاسو خلکو سره ول سر ګوري، خو همیشه یعنی همدغه شورا نه سوال کیږي چې زه خپل لور یا خپل اولاد می خصوصا نجونې می ول مکتب ته واستوم، کله چې موږ مشکلات خپل په کلتوري مشکلات لرو، د دین علاوه انانات لرو، مشکلات نور لرو، او د امنیت مشکلات دي. دا داسې مشکلات دي چې شورا داسې کوم خاص کومک نشي ورسره کول، لیکن دا مشکلات سره دوی مخامخ دي، او دوی دا مشکلات دي خپل د ولس نه یا خلکو نه ووري.
معمولا دا شوراګان چې ورځي دا کوم خوانځي ته ورځي، ابتدایي ته د لیسې دورې ته کوم یو ته ډیر ورځي.
چون وړو ماشومان مشکلات دغه مختلف وي، لیکن اصل دوی زیات کوشش کوي چې لوی سنفونه چې ته چې ماشومان ځوانان شي او لویږي، الته مشکلات زیاتیږي، مختلف مشکلات وي، نو دوی الته خپل رول خلو بولای شي، او الته د دوی وظیفه ډیره مهمه ده، او دوی همیشه کوشش کوي چې شاګردان خصوصا لوی سنفونه کې چې وي هغه سره مشوره وکي، او هغه سره کار وکي، مختلف مشکلات باندې وسره وګيږي په مکتب کې او د مکتب نه بیرون.
دغه کسانو سره په ښوونځیو کې دیننه بیا څومره همکاري کیږي؟ آیا هغه د ښوونځي مدیر د دوی لپاره خوښي؟
خپل د شورا غړي چې دي، خصوصا هغه شوراګانو کې چې شوراګان فعال نه دي، هلته شورا غړي چې دومره مسلسل د جلسو ته ناراضي او دومره خاص خپل مسولیت نه احساسوي. دا خبرې مونږه شورا په باره کې اوریدل دي، شوراګان چې غیر فعال دي یا شوراګان چې دومره زیات فعال نه دي.
کوم ضرورت وي چې تاسو ولې دغه شوراګانو ته مخه وکړه سره لدی چې په ښوونځي کتابونه ستا، نوریا سانتیاویستا، درسی مواد ستا چې بغه کیم دین وصف لخوانه همکاری ده، شورا یعنی ولی؟
پله وزارت معرف او یونیسف اصلی دنده یا اصلی مسئولیت هم داده چې مکتبونه جوړ کی، خونځي جوړ کی، د دین علاوه باید معلمین استخدام کی. وزارت معرف سره خپل یونیسف باید کومک وکړي چې دا معلمین به استخدام کړي، په ماشونو کې هم داسې کتابونه کارتیس یا ورکول بایکونه د یونیسف طرف نه ورته ورکول شوی دي ماشومان ته. خو بیا مونږ دا ګورو چې دا کچه د ماشومان چې د مکتب نه پاتې دي، خصوصا نجونې، دا م خپل ځی ولاړه ده، یعنی کمیږي نه 10%، یعنی جنکیان تعداد په مکتبونو کې زیاتیږي نه. دلته دا یو بررسی وشوه یا یو نتیجه وخستل شوه چې په دې نتیجه باندې یونیسف ورسېدو چې دلته د جامع رول ډېره زیاته مهمه ده، ځکه چې کله ته مکتب جوړ کړې هلته معلمین هم راشي، لیکن والدین ونه غواړي چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي، نو بیا مشکلات وي. بیا هم سل فیصده موږ نه شو کولای چې ټول ماشومان د یوه کلي کې ټول ماشومان مکتب ته ځي. نو ځکه چون شورا خپله د ولس نماینده ده، نو ځکه یونیسف کوشش کوي چې همدا شوراګانو په توسط باندې د شوراګانو په ذریعه مونږ ولس ته لاسرسی ولرو، چې ولس سره مونږ وغږیږو، او د ولس په دې باندې قانع وکړو چې دوی خپل نجونې مکتبونو ته پرېږدي او خپل تحصیل یا خپل زده کړه سرته ورسوي. دوه نفره یا درې نفره والدین هم په دې شورا کې دي، یعنی خپل نمایندګي کوي د والدینو. نو کله چې مونږ شورا سره خبرې کوي، دا معنا ده چې مونږ هغه ولس سره یا ولس چې کوم خپل نمایندې ټاکلې دي په دې شورا کې، هغوی سره کار کوو، هغوی سره خبره کوو، د هغوی مشکلات واورو، پیغام هغوی ته ورسوو. ورسو او بیا دوی ته داغه ورکو چې تاسو باید کله چې بیرته د مختلف ټریننګونو چې یونیسف یا مختلف برنامه چې یونیسف د شورا لپاره لري کله چې بیرته دوی لار چې همدغه پیامونه همدغه میسیجونه دوباره بیا جامعات یا خپل خلکو ته ورسوي. نو په دې طریق باندې مونږ د شورا په توسط جامع سره د یاد خپل ولس خلکو سره کار کوو او دوی په تحرک باندې راولو چې خپل انجونې په مکتب کې شامل کړي.
یعنی تاسو د دغه شوراګانو ډیر فوکس په دې د انجونې باید زده کړه وکړي.
بالکل. یونیسف اوس د ساکالې یو سروې کړی دی په نوم د مکتب نه پاتې شوي ماشومانو په باندې یو مطالعه کړی دی او هغې مطالعه یا هغه ریسرچ چې شوی دی دا معلومه شوې ده چې زنا ولایتونو کې 2% انجونې چې دي مکتب نه بیرون پاتې دي چې باید مونږ ټول تاسو دې په باره کې فکر وکړو.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د یونیسف په دفتر کې د جمیله اقبال خبرې په خوانځیو کې د غوښورګارو پکې واوریدي چې د ماشومانو ستونزې لوي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
ساتي رادیو تر نوریدن کو سلام. پروژه کې د خوراکي توکو بای والی وړ شي وي
علت هم ده دلار ده چې بلان شوی ده د همدې له خاطر قیمت هم بلان شوی دي
مونږ غلط منډای نه قیمت تاخلو د قیمت خرڅو
لوړ به په کورنۍ او څاغې زلري
میوه نو سختلای ترکاری نو سختلای او سندر شنجه اون سختې دوانی دي نو سختې هیڅ نو سختلای او چا ګوله مړی کله پچی پوری کله وروره
او کوم اقدامات ته باید کنټرول لپاره شي دي
کمیته شته هم په کابل کې شته هم په ولایت کې نو د 1500 ډیر ولایتونو کې هم دا وو ساغه کمیته کارونه پایل ده. هغه کمیته د بازار نه نظارت هر څوک چې بلا دلیل نه غواړي چې دا د توکو قیمتونه لوړ کړي هغه د قانون په اساس باید محاکمه شي.
عزت مند اوریدونکو د روژې پر رسیدو سره د هیواد په ګڼو ښارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې ګڼې کورنۍ له ستونزو سره مخ کړې. نننۍ کور کلی خبرونه چې ما مریم توخی جوړه کړې همدې موضوع ته مو ځانګړې کړې ده. روژه د خیر او برکت میاشته. روژه میاشت مسلمانانو لپاره د حق تعالی ډیر لوی انعام دی. په نور اسلامي هوادونو کې چې کله د روژه میاشت راځي له انسان څخه نیولې په هر څه کې مثبت بدلون راځي. خو له بده مرغه په افغانستان کې بیا د روژه پر اتاک سره په ځانګړي ډول د خوراکي توکو قیمتونه لوړیږي ځکه تقاضا ډیریږي. نه یوازې هغه توکي چې له خارج څخه راوارېدېږي بلکې د داخلي تولید شویو توکو بیې هم لوړېږي چې اکثره کورنیو ته یې ستونزې جوړې کړي دي. شمس الدین چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت تجیر دی د نوموړي له څېرې څخه له ورایه دا ښکاري ده چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نو د خبرو پر مهال یې سترګې له اوښکو ډکې وي او زیاته کړه چې په کور کې ناروغان هم لري او لوړو بیو ورته اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي.
کور کې شپږ نفره لرم، درې زره کرایه ورکوم، بس کېږي نه ولا یو څوک دې یو گزاره بکونو کیندو بس کېږي خو نه قیمتي د روز مبارک خو د قیمتي د تجارانو قیمته کوي نو ولا ورجم قیمته شي دي میوه نو سختلای ترکاری نو سختلای او سندر شنجه او نو سختې دوانی دي نو سخت هیڅ نو سختلای و چې ګوله مړی دي کله پچی پوری کله وروره نو سختلای تا برنده ای بامیا ده شنه سختلای مو چې بازار کې ونه موږ اسداس پدارش خوله لګولې وای خو هغه نو نه رسیدو او په 15 زه څه کوم ولکه ته واخوانه یو واخوانه سم رسوله مریضم پختایلره ما دې زوی دا وسم د کاغذ کور مم کرای دی په درې ژراغم و به نه لري کو به ولري خوشپر وزره کراده په افغانستان کې خدای پات موږ نه پویر څو خبرونه راځي دا بدبختی زموږ په قسمت کېدن ولیکي.
بلخوا 50 کلن احمد ګل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی چې د دولت مامور دی او 8000 معاش لري وای یوازینی کس یم په کورنۍ کې چې کار کوم. د کورنۍ ټول مصارف هم زما په غاړه دي. یو خواروجه بلخوا قیمتي نور لجوان څخه پتنګ شوایم، حیران یم چې څه وکړم.
په واس د دې چې ارزانی رسی دلته قیمتي راغلی ده، کسب په خپل سر ده چې څومره غوښه یې خرڅوي، نن به په خپل سر ده چې څومره ډوډۍ پخې، وزن معلوم نه ده چې څومره پخې خپل سر ده، تیل قیمته سوي دي، اوړه قیمته سوي دي، نو ټولو باندې داسې قیمتي راغلی ده، سبزیجات قیمته سوي دي، هر شی قیمته سوي دي. خورجن په موږ باندې خو زیاته کړې ده، په واس دې چې موږ پخوا به بس یو سبزي مبزي غوښه چې راوړله، اوس په میاشت کې غوښه نشو اخیستلی، ولې چې قیمتي ده. او نور سبزي هم داسې بس د شپې به موږ به یو سم پیشنمای کو، اوس د ملایګانې قیمته سوي دي، مستو کې فرق راغلی ده، همداسې په نورو سبزیجاتو کې فرق راغلی ده، بامیا ګوره قیمته سوي دي. اوس هغه هیڅوک نهشي، غریب خلک خو بېکې نهشي، په دې معاش باندې څوک واخلي چې 8000 روپۍ معاش وي، نو 8000 روپۍ تقریبا په کور کې خلک 20 نفر 20 نفر کور کې فامیل وي، و دغه 8000 روپۍ ته کوم ځای کې کوم خلک چې سرمایداران دي د غریب له حاله خبر نه دي. روزماتې کې خو ډېر راغلی دي، پخوا به بس دسترخوان په مسجد کې اوار سه، هر چا به ښه ښه خواړه راوړل، کې به خودل یو لس منټه به ورته وخت ونیو، ټول به ښه ډوډۍ مډوی خوړل، بیا پس لغه جمع وسوه. اوس بېچارهګان جب کې خورما راوړي، په کاپ کې راوړي، دوه درې خورماګانې راوړي، هغه سره وخوري، جمع وکړي، نور سړي کور ته، ولې چې دا سیالي نه شي کولی، کور مسجد ته چی نه شي راوړلی، چې اقتصاد ضعیفه وي، کور کې چی نه وي، نو مسجد ته چی راوړي، له شرم نه هم نه شي راوړلی.
همدارنګه حاجی فیروز الدین د چاراسیا پولیسوالۍ اوسیدونکي هم له لوړو قیمتونو شکایت کوي او ټوله پړه د دولت پر مشرانو اچوي او وایي
یو خوراکي توکو قیمتونه مخکې چې په لس روپۍ شي اوس په 50 روپۍ ده. غریب سړی خو بیخي خوړی نشي، او سرمایدار چې دي لنکوزرو والا چې دي هغه د پسو غوښې خوري، او غریبانو ته چای ټکل هم نه ورسیږي. دا د موږ ټول د مشرانو له لاسه. ترکاري خو بیخي په سلو کې یو روپۍ نشته، سره بعضې خلک دغه وس نه لري چې وادي دي چې د اوبو ککۍ پیدا کړي، په هغه کې اوبو اچوي، او سرمایدار چې دی هغه وادي د پسو غوښې هم خوري، چرګان هم خوري، هر شی که د پارلمان وکیل هغه جب شي خپل ځان پاس اسمان ته وخیږي، وایي زه زمری یم، او دی ګیدړ و اطراف ته وتی نه شي. قیمتي خو یو په لسه ده، قیمتي خو داسې قیمتي ده چې ډېره جګه زیاته قیمتي ده، خو بیا هم له بازار هغه اطراف کې قیمتي ارزانه ده، چې دلته په بازار کې په 4500 د پسو غوښه ده، په هلته په 3500 روپۍ باندې.
ګرانو دوستانو، موږ د کابل ښار د مکریانو سیمې مارکیټ راغلی یو. دلته له څو تنه پلورونکو پوښتو چې ولې قیمتونه لوړ شوي دي.
نوم مې نظیف الله ده، د مارکیټ اوسیدونکی هم دلته یو دوکاندار یو. ولا په دوکان کې هم دغه خوراکي شیان ده چې خرڅوي، ولا قیمتو کې ډېر تفاوت راغلی ده. علت یې همدا ډالر ده چې بلند شوی ده، د همدې له خاطر قیمتونه هم بلند شوی دي. ټول چې ډالر بلند شوی ده، ټول شیان موږ په ډالر اخلو، بیا ترشي هر شی جوړوي وطن کې، همدا ټول په ډالر اخلي بیا جوړوي، اصلي عمل یې ډالر ده. تغیرات خو یو 15% راغلی ده سابق نه. غریب خلک چې راځي بیا وایي چې قیمت ده، بیا نه اخلي ځي خره، سو نور خلک اخلی.
زه صفت الله یم، د کنړ ولایت دلته کراچوان یم، دلته میدان وی او خپل خرما خرڅوم. پرسکره مثلا 50 روپیه ارزانه او شوشه خرما ته مونږ ګورو دلته 10 روپیه دا غنه، مثلا مخکې 50 او 50 روپیه باندې دا کنه. دسه چې مارکیټ نه مونږه قیمت راوړ، مونږ ته قیمت راکې او قیمت دلته خرڅول، دخل راشي ګاکان راشي مشتریان راځي وې دا خو څنګه مثلا ګران شوی دا جنجال کوي دغه کوي، مونږ بیره چې سو کو بس قیمت اخلو قیمت خرڅو، وګنه مخکې ته شوی دا دغه ډالر جګ شوی دی، او بس یو نه لدم دا غد ګرام خراب شوی ده. مثلا مخ یو شه جمعه پښپته باندې خسغانن پاتیا رپی باندې یو کله خرمه ماته پښپته ما میدل ما پاتیا خرڅو، لغانن پاتیا زخپل اخره پسل به باندې خرڅو، یو شه لس رپی باندې، یو شه لګون یو نوی رپی باندې
پدم نوی مې تر کاری خرڅو، او زیات راغله روزه کم دغه شمن ګل د منډی نه قیمت تخته د قیمت خرڅو نه دې تن تر سن زرا ولی نه چې قیمت راته دی، قیمت واس نه لري چې وېخلی امنګ نه ارزانه کوم ته چې سو ارزان نه لکه مونږ به ارزان نه کوم کې قیمت تخته مونږ به ته ما غرات کې خرڅو قیمت بل چې په تجارت واچو چې ځکه چې هغه قیمت په مونږ خرڅ کی خو مونږ خو نشي کولای چې تاوان به کیو کو به په تاوان خرڅ کو مونږ به مې څه ګټو مونږ به په کې به ته قیمت خرڅو 50 روپۍ به مونږ ګټو چې د موټر کرایا شي دغه شي روزا کې ګرانی شو ده د مسلمان افغانستان دی.
د شپېتکان ګلزار د مکریان او سیدون کې وای کله چې سودا اخلي نو هغه کسانی په نظر کې راځي چې وسنه لري او خپل هم ورسره مرسته نشي کولای. نو موړې وای دا خار به پښتني خار دی او هغه زیاتوي
څه
واخستل چې په دکان کې
نو خوشې دی واخستې مو ګورته سیمیان وایو دلته نبیګم څنګه مې د لاشې مو خوښې مې چې دا مو واخستې پښنه مې لپاره
قیمته کوم تفاوت راغله
قیمته خو تاسو څنګه د خر د سه خر د کابل خر چې له جزیره غوندې لارې ورنه ترانزیتي مخه ساشان ټول دې لري نه ورته راځي نو قیمته هم خر زده ته څون مصرف زیات شي په دې حساب قیمته مخکنه قیمته زیات ده او هر شی لکه په سلو کې 10 روپۍ 15 روپۍ خامخا قیمت چې ویلي
دا د خلکو په شوان د غریبانو په شوان ډیر بد اغیز کړی
خامخا په غریبانو بیچارهګر خو ګور په خپل باور وکړ چې زه د مارکیټ ته نشم راغلی په خاطر دې چې را خوینم لاس نیولې زما په جیب کې دمر نشه چې څلور د کم ډوډۍ مړې خورګم نو ذاتی د سړی جګرخونه یې کوټه جګرخونه لاسه او خلک ټول لاس ګدګره ته وته
ډیر مننه کو
تشکر تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو د کابل ښاروالۍ مسؤلینو سره مو اړیکه ونیو تر څو د نرخ د کنټرولولو لپاره څه کوي هغوی دا دنده د سوداګرۍ وزارت مربوطو ګڼله په همدې اړه مو د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر خوقندي سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته را اړو په بل کې دا پوښتنه کوم چې ولې په هر کال پروژه مبارکه میاشت کې قیمتونه لوړیږي
ډیره مننه خور خو هر کال خو نه پویم سش کال دوه مسلې دي چې هغه لږ زړه د قیمتونه جګ شوې دي په روژه میاشت کې لومړی چې دا چې د افغاني ارزښت چې چوي دي خصوصا د ډالر په مقابل کې د لپاره چې موږ د ډالر نه راکړه ورکړه کوو چې بهرنۍ شیان راوړو دوه مسله ده چې عرضه او تقاضا ده داسې چې په اختر کې په روژه کې په ژمي کې دا فقط عبوري ده فقط ډیر وخت دوام وکړي یو هفته دغه نه بعد هغه درخونه بیا ټیټیږي اولی حالت کې راځي
کوم مواد کوم تولیدات چې موږ خپل په افغانستان کې لرو دا قیمتونه ول وړيږي
خو هدف دا د خورج عرضه او تقاضا ده یو اقتصادی نظام مزایا د عرضه و تقاضا پس است تاسو وینئ چې بعض وخت تاسو کې چې عرضه په بازار کې ډیریږي مثلا گاز او تیل عرضه ډیریږي او تقاضا نشته دمدې کوله چې په روژه میاشت کې یا په ژمی کې یا په اختر کې بعض ټوک چې قیمتيږي عرضه عادي حالت کې ده ولی چې تولید عادي حالت کې ده او تقاضا ډیریږي دمدې کوله په بعض مهم ورځو کې لږ زړه د نرخونه جګیږي او پس یا وقتی نه عادی حالت تراشه همدی که بلا بیا تقاضا دیریگی او خود به خود نرخونو پسر که تاثیرات که یا آقای لکزر جیگی
خوقندی سه پده لرکی البته دست کم حیات شده چه ورچی داغ کنترول که داغ بایا او داغ مشکل داده حلاری پیدا که
بله شک مون پس لدینه چه دو کاله کیگی چه ده مستهلکین و قانون تصویب شد حق لرو چه یک کمیته جور که چه اقا کمیته اشته هم پا کابل کشته هم پا ولایتون پینزل اصور دیر ولایتون که هم ده اوست اقا کمیته کارونه پایل ده اقا کمیته ده بازار نه نظارت هر صبح چه بله دلیل نه غاره چه ده توک و قیمتون لوره که اقای ده قانون پا اساس باید محکمه شید
اترو سپر دست شوید چه تست توک محکمه کردی پا دی برخه که البته معرف کردی میوید تست خبلا خود محکمه کردی
دست خبره ده چه اقا سو پروسه لری مثلا نمره دقوی یو هفته اقا مغازه و دوکان ترل دوام بیا دو هفته لپاره درهیم بیا دوی دوسی جوری گی و رالگل کی گی شده
رسته پختنه با دست مطرح کچه ده هلار چاری سریز
مطمئنه اما چه زمان پا ملک دست کسان شته وست چه ممکن سلویق فیصد پنزوز فیصد اقا دوده نلری چه اقل روزماتی فقط من طول مسلمانانی عذر می تولم طول اقا خرسوال که تاجرون نکده دل پاره چه اسلام یا اصل عدل و انصاف ده باید عدل و انصاف پا پام که ولری پا دیمیاشت که دوام خبر داده چه زمون کمیته کار را روان ده هر صبح چه مسئول کی گی بیاد دینه باس ممتنوه چه نزد خبر نوم او بلا پیام طول خلق افتاده داده چه یه وار پا بازارون که مزای دیل پاره چه مونگ و تاسی مستقیم و غیر مستقیم دیل دی قیمتال سبب گرزده لگ
دیل زیاد منه نکو
قدر من آوریدون کو دعوید دیوانه دی کورکلیخ پرونه تر بیا خیچاری
وقت تا سو سو زلوره